سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. سبا او بل سبا د افغانستان په اکثر ولایتو کې د درنو واورو، بارانو او سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په وینا په کابل، سمنګان، غور، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بامیان، میدان وردګ، بادغیس، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، پروان او بغلان کې یک شنبه او دو شنبه د ورختونو امکانات شته. په افغانستان کې که یو لور ته ورختونو ته بې کوره خلک اندېښمن دي، بل لور ته بزګران خوښ دي چې د وچکالۍ مخه به تر یو بریده ورسره ونیول شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په مشرۍ یو پلاوی نن ایران ته تللی. د باختر اژانس د رپورټ له مخې دا پلاوی به له ایراني چارواکو سره په چابهار بندر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ترانزیت او صادراتو د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي په دې پلاوي کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، همدارنګه د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو استازي او د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت یو شمېر غړي شامل دي. دا پلاوی وروسته تر دې ایران ته روان شوی چې پروسه کال په نومبر کې د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د ایراني چارواکو بلنه غي واته تللی و. پاکستانی پولیسو نن په لسګونو اعتراض کوونکي د کراچۍ په ښار کې نیولی دي. د اعتراض کوونکو د پاکستان د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوله. اعتراض کوونکي د سند ایالتي پارلمان د لوړې د مراسمو تر پیلېدو مخکې د پارلمان ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. د پاکستان تحریک انصاف، ستر ډیموکراتیک ائتلاف جی ډی اے او جماعت اسلامي پلویانو په دې اعتراضي غونډه کې برخه اخیستې وه. بریتانیا نن له اوکراین سره د 311 میلیونه ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې پیسو به د اوکراین د بیړني توپچی مهماتو تولید زیات شي. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شپس اوویل د روسیې د 2022 کال تر یرغل وروسته اوکراینی ځواکونو ډېرې سیمې بیرته نیولې دي، خو دا ځواکونه د ده خبره د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته دا جګړه نشي ګټلی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن ژمنه وکړه چې روسیې ته به په روانه جګړه کې ماته ورکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي زیلنسکی نن په کیف کې دا خبرې د اوکراین د جګړې د دوم کال د پوره کېدو په مناسبت یوې غونډې ته کړي. دا مراسم د کیف په گاستومل هوایي ډګر کې جوړ شوی و چې د لویدیځو هیوادو یو شمېر مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. دا هغه هوایي ډګر دی چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو ورځو کې روسیې ځواکونو حمله پرې کړې وه. روسیه د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین خپل غیر مواجه حمله پیل کړه. او د راپور له مخې پر غزې د اسرائیل د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې ترسلو ډیر کسان وژل شوي دي. فرانس پریس اژانس د دې کسانو د مړینې خبر ورکړی دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د تلفات په داسې وخت کې اوختي چې د اسرائیل د استخباراتو رئیس د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو د مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله اماراتو ته رسیدلې. ټاکل شوې د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې د درې لوبلړیو لړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې نن د فبروري 23مه خبر ورکړی چې د آیرلند ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو د ابوظبي ښار ته رسیدلې ده. که څه هم کرکټ بورډ ادارې د افغان ملي لوبډلې د تمریناتو په تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تست په نوملړ کې احتمالی شامل لوبغاړي په ابوظبي کې په تمریناتو بوختي. افغان لوبډله داسې وخت له آیرلند سره لوبې کوي چې د سریلانکا په وړاندې په یو ټیسټ دریو یو ورځنیو او دوو شل اوریزو لوبو کې ماتې خوړلې. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي، هلته تفصیل لوستلی شئ. د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده، خو افغان فعالان یې له هغې ډلې اوږې امیل بیا بل نظر لري.
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړې، اما مونږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر یې نه درلوده. مونږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم پسنده وهل کېږو.
د برېښنا پر شاویو د کابل اوسیدونکو همدارنګه د نورو سیمو خلک په تنګ کړي.
مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کابل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو.
د جامه زیب په نوم د جامو د پلور د آنلاین د کاروبار بنسټګر سره هم خبرې کړي.
جامې به می تکاو وزارت وسایل په بازار څخه واخیستل او دغه مرمن چې کور کې دوته په می وړل دوه په کور کې ډیزاین به دی جوړ ک یا خانون او غاړي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا ميري ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزونجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا ميري نن سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په وښلو ویل نړیواله ټولنه د دې هیواد امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خزو ناوړه حالت پام وکړي. دوه دروانی میلادی میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرنس کوربه و چې تر 28 پورې د هیوادو بیلابیلو هیوادو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیسته و. جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوه ناستي داروخانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقوقو د درنوي په ځانګړي ډول د افغان خزو او جنو د کډونو په حواري کې د دوی د حلو زلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. رینا اميري د شنبه په سهار په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي د افغانستان د مدني ټولنې استادو په یو وخت لوویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتی حالاتو پر ځوونه کې د افغان خزو ناوړه حالات او د افغانستان په بحثونو کې د خزو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. دا په داسې حال کې چې 13 ورځې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو بیان کې چې د هغه په اکسپانه خبر شوی ویلی و چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. هغه ویلی و ټول هیوادونه غواړي چې ښځې او نجونې ښوونځیو په پوهنتونونو کار او عامه ژوند ته راستنې شي. خو د ښځو د حقونو افغان فعالانی د دغه غونډې په اړه څه وایي؟ د ښځو د حقونو فعال او ګی عامل ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې غونډې ډېر زیاتې کړي دا د نږدې 3 کال کېږي چې دوی هر چیرته آواز پورته کړي غونډې کړي ډېر مهم کسان پکې ګډون کړی دی او ویلي دي چې دا تاثیر به ولري. اما موږ چې دلته یو خو هیڅ تاثیر نه درلوده. هماغه حالت لا پسې زور نیولې دی او زموږ حقونه ورځ تر بلې چې څه د تعلیم څه د کار او څه اجتماعي هغه زموږ کوم حقونه دي او موږ په ټولنه کې هر لازه نور هم پسند به حل کیږو.
د خزو د حقونو یو بل فعال لیدا عدالت وای افغان مرمنې د عمل په هیله دي چې لاملې د خزو په وړاندې تبعیضي چلند پای ومومي.
مو امیدوار هستیم که این نشست واقعا در قسمت زنان مخیله لرو چې د دې ناستې په لمر سری ویو یو ځای ته خبرې نوې ځکه افغان میلمنې نورې له خبرو او شمنو ستړي شوې دي. د خصوص سترګې د عمل په لور دی او مخیله لرو چې د میلمنو په وړاندې تبيزي چلن او نیونه پاید ورسیږي او د دوی حقونو ورکړ شي. افغان میلمنې د عمل په تمه دي چې بل اخره پایله ولري.
منتظر عمل کارت هستن که نتیجې در پیدا شته باشه.
دوها دروان میلادی میاشتې 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان پاړه د کانفرنس کوربه و چې تر 28 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو پکې برخه اخیستې و. په دې ناسه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې و خو دوی د خپلو شرطونو د نه منل کېدو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. لغونډې وروسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د قطر ناسته غیر منصفانه بللې خو ویل که په راتلونکي کې د هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا د دوی غوښتنې ومنل شي دوی به په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې مهال د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د هواري لپاره د نړیوالو د ژمنتیا خبره کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
وینځنه په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعې مبارخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زما خزه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو په غزنی کې د اعدامونو په اړه باندې د خبرګونو د دوام راپور ته د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې، خو طالبانو بیا دا نیوکې حیرانوونکي بللې دي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام حکم د عملي کېدو په دوام انتقاد کوي، طالبان دا نیوکې حیرانوونکي ګڼي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل دا کړنه د نظام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه بللې ده. یاد سازمان د فبروري په 23مه د ویلمی په خبرولو سره د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا سکارډي له قوله لیکل شوی اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر غړي انس حقانی په خپله اکسپانه په غزنی کې د دوو کسانو اعدام ته په اشاره په دې تړاو د نړیوالو سازمانونو نیوکې حیرانوونکې بللې دي. انس حقانی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور هم دی ویلي، په دې اړه د ځینو بهرنیو ادارو خواشینی څرګندول د یو مسلمان ملت تر ټولو مهم اعتقادي ادرس باندې نیوکې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي و چې دوی د مرګ د سزا مخالف دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبروري میاشتې په 22مه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، موږ په قطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې د دغو اعدامونو عامه بڼه زړهبوږنوونکې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی و. طالبانو د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په غزنی کې اعدام کړل. په هغه بیان کې چې په دې اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په اکسپاڼه خپور شوی و راغلي وو چې قصاص شوي کسان سید جمال الدین او ګل خان نومېدل چې یو یا ته کاله وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جرحالو چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. په ورته وخت کې حقوقي چارو کارپوه اختر راسخ وایي، هر ډول محکمه باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره سمه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا ډول محکمې باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره په تطابق ترسره شي، نه دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې پام محصر کې صحرایي محکمې ترسره شي، ځکه دا د ټولنې پر روحي منفي اغېز کوي.
د بشري حقونو فعاله ظریفه غفاري بیا وایي،
د یو غیر انساني او کاملا غیر اسلامي اصولو پر بنا د نظام لخوا ترسره کیدونکي دغه چاره دوی هر څه نوم ورته ورکوي، رښتیا هم چې د غندلو وړ دی. د سزاګانې فقط د افغان ولس زورولو او کړولو لپاره دوی وړاندې کوي، هیڅ نوه انساني او اسلامي منشب کې نشته.
د یادونې ده چې دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په مزر کې د اعدام دریم او څلورم مورد و چې ترسره شو. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 500 کسانو د قتل په تور په مزر کې اعدام کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه یوه حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډېره اواري شوې. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، که څام د زیرک کارتونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډنې ده، خو له دې سره هم افغان کډواله څه کوي تر څو یاد کارتونه ترلاسه کړي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ په خپله اکسپانه لیکلي، دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیره کارت جوړ کړی چې په خبره چاپ شوی او ځینو کډوالو ته ویشل شوی هم دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني حکومت لخوا کډوالو ته د زیرک کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي او اوس کولی شي د ایراني اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځې او شپې تیروي وایي،
هغو کډوالو ته چې زیرک کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوي دي، کولی شي پیر او پلور وکړي، کور وپېري یا یې کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. خو هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغو له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د عنایت په نوم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسیږي وایي افغان کډوال د زیرک کارتونو په ترلاسه کولو خوښتي خو د ده په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورزي د زیرک کارت اخیستل ورته له دې عمله سخت دي چې سرشمیرنه یې نوي شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ان پروسه
د زیرک کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وه اوس په دې وروستیو کې کډوالو ته عملا کارتونه ورکول شول. خو له بده مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد ونه لري سرشمیرنه نوي شوي هغوی په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بله ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنۍ او چارو وزیر احمد وحیدی تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه کډوال چې د لنډ مهال لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابیل کارتونه ورکول شوي دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نوموړي دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمېر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالي فرد له قوله لیکلي و چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له 13 کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیرک کارت په تضمین کې 100,000,000 ایرانی تومن چې د دوی په خبره 1,13,000 افغانۍ کېږي ورکړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامداره پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل هره میاشت د برېښنا بیلونه تحویلوي خو بیا هم برېښنا لږ ورته پرېښودل کېږي. اخو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سوړ ژمي کې چې تر بل هر وخت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري د برېښنا پرچاوي ډېره شوې او د شپې ډېری وخت په تیارو او سړې هوا کې تېروي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي رحیمه وایي چې هوا سړه ده او دوی د محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري چې دې وضعیت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی.
دوه شپې کېږي چې هیڅ برق نه لرو. کله چې راځي هم داسې وخت راځي چې موږ ویده یو او سهار وختي ځي. شپه پرته له برېښنا په تیارو کې تېروو. د بې برقي له امله ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار د دارالامان اوسېدونکي سیما وایي
لکه نه چې واوره ورېدلې هوا سړه شوې زموږ برېښنا ډېره خرابه شوې ده. د ورځې هیڅ نه وي که وي هم یو ساعت یا نیم ساعت برېښنا چې نه وي اوبه هم نه لرو. ناست یو چې کله به برېښنا راځي چې اوبه واخلو.
دوی غواړي د بې برقي ستونزو ته یې رسېدنه وشي. د کابل ښار اوسېدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي چې د واورې او بارانونو ورښتونو په دې وروستیو کې د کابل هوا نوره هم سره کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دې ستونزو د حل په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد شرکت د هوت میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله له ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا کچه 50% کمه شوې او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شوي.
تناولا شګیوالم په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سلیر ساته فعال کړي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې وارداتي برېښنا ته یې تکیه کړې او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې د راپور له مخې دا هیواد اوسمهال د خپل اړتیا وړ 80% برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. له همدې امله وخت په وخت د تخنیکي ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د تقاضا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي په ځانګړې توګه په هغو ولایتونو کې چې پر وارداتي برېښنا تکیه کوي ډېریږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
د لویدیزی او شمیر مشران تیر شپه پلازمینی کیف ته ورسیدل. د دې سفر هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ بلل شوی. لنن نه دوه کاله مخکې په همدې ورځ روسیې ځواکونو پر اوکراین پراخ غیر مواجه برید پیل کړ. د کیف په باور په دې جګړه کې تر اوسه د روسیې ځواکونو تلفات تر 4,09,000 اوړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشه اورزلا وان ډیرلین له پولند څخه په ریل ګاډي کې تیر شپه کیف ته ورسیده، چې له دې سره د ایټالیا سرتیاسم جورجا ملونی، د کاناډا سرتیاسم جسټن ترودو او د بلجیم سرتیاسم الکساندر ډی کرو هم لو. دا مشان غواړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپل خواخوږي له اوکراین سره شریک کړي. ماسکو بیا د دې جګړې د دوهم کال د پوره کېدو سره سم خپل پیغام په دې ډول استولې چې دفاع وزیر سرګی شویګوی د اوکراین هغو سیمو ته تللی دی چې روسي پوځیانو نیولې دي. په دې ترڅ کې د اوکراین نوی اعلی سرقمندان الکساندر سیرسکی ډاټ څرګند کړ چې اوکراین به د رڼا او تیاري په دې جګړه کې بریالی شي. د اوکراین د لوی رئیس د دفتر له اټکل سره سم په تیرو دوو کلونو کې د روسي پوځیانو تلفات تر 4,09,000 اوړي. ټاکل شوی ده چې نن به د ایټالیا سرتیاسم ملونی په کیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د ډیموکراسۍ مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وینا وکړي. د اروپایي کمیسیون مشه چې تیر شپه تر 12 بجو وروسته څرنګه کیف ته ورسېده، ویویل چې دا د دې غمجنې کریسې د لمانځلو او د اوکراین د خلکو د بېساري مقاومت د ستاینې لپاره کیف ته تللې. نوموړي زیاته کړه چې تر بل هر وخت دوی له اخلاقي، پوځي او اقتصادي پلوه د اوکراین تر څنګ درېدلې دي. د کاناډا سرتیاسم جسټن ترودو بیا په ټویټر کې دا پیغام شریک کړی دی چې کاناډا او متحدین روسیې ته دا واضح پیغام استوي چې اوکراین به د پوتین د غیر مواجه جګړې په وړاندې مات نشي. بل لور ته د جرمني سرتیاسم اولاف شولتس په یو بیان کې ویلي چې پر اوکراین برید په اروپا کې سوله له منځه وړي. شاخلی شولتس له جرمنیانو او ټولو اروپایانو وغوښتل چې نورې هڅې وکړي چې د ځان اخیستمنه دفاع وکړي. د لویدیز یو شمېر مشران یو ورځ وروسته تر دې کیف ته ورسېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر روسیې او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې له امله په سلګونو نوي بندیزونه ولګول.
له خبرونو ورآخوا،
ازادي رادیو خبری مجله ته غواګیاست. اوس هم په دې اړه یو ریپورت چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د خزو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار تر بندیز وروسته یو شمېر خزو د خپلو او خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړې. په دوی کې یو د اقتصاد د برخې لسانسه څنګه ده چې د خپلو د جامو د ډیزاین او ګنډل یو برانډ جوړ کړی او نوم یې ورته جامه زی بخې. په دې اړه جزئیات په دغه ریپورت کې.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
25 کلنه څنګه د جامزی په نوم د خزینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو انلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغ شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برانډ جوړولو ته اړ ایستا.
د جامزی په نوم یو برانډ مې جوړ کړ چې له دغه برانډ څخه مې انلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انستګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې تکاو وزارت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مرمن چې په کور کې دوته به مې وړل. دوه په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ، یا خانونه او غاړي په لاس به دا ګلدوزی، خامکدوزی، چرمدوزی به جوړه کړ، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستل، کسي به مې وکړ فیسبوک ته یا انستګرام ته مې پورته کړ. چاغې طریقه به مشتری بیرته ماته فرمایشه کو چې دغه جامې په دغه اندازه پکړ دي تر کور در شای ماته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړې کې نو خپل نارینه کارمن ته به مې دا جامې ورکړې، هغه به تر کور تر شا به ورته دا جامې ورسولې.
نو موري وای اوس چې د دې برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې خدای او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واد شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وای څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپل او د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزيب کې ما سره کارمندان ټوله خزي دي مجبون را سره څلور خزي کار کوي په دغه برند کې چې هغه جامې ډیزاین د جامو ګنڈل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامکدوزی چرمدوزی یا ګلدوزی وی هغه کار دو جوړوي په تکوانګ دي او به پرته مدره تسلیموي
څنګه وای غواړي چې خپل کار پراخ کړي چې نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي خو په خبره یې وسیه نه لري نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم چې ښځو ته د لاد کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکړي شي چې خپل د خوښي او ذوق کاروبار پیل کړي په هغه کې پرمختګ وکړي هم د ځان لپاره هم نور د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي
د یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې پرنجونو لښپګم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل ترڅنګ د کار بندیز هم لګولای دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې جونی او خزی لکار کولو را ګرځولې دي دوی خزی د سنگار کار ته هم نه پریدي او سنگار تونونه یې ورتړلې دي
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د پېښور په بورډ بازار کې یو شمېر افغانان وایي کډوال چې دوی هم د خپل راتلونکو په اړه اندېښمن دي او په کار د چې پی او آر د کارت موده ورته وغځول شي د دوی خبره لدی اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي
میرباز پنځه کال یا سر کم زیات کیږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوي دا کیړه میړې ور سره اوراړو
تیر کال نومبر لومړی نیټه نه بیا سنا د افغان کډوالو حکومت نه پرې خدل چتا سو وزي یو اندازې مطابق څخو شو 15 لک بیا سنا د افغان کډوال چې د پدې ورستو کې افغانستان ته ستنه شوی تاسو څه احساسات دي وسم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو د پاره او چې چا سره اسنادونه نه او چې چا سره اسنادونه وغه فارغ دسی ته فارس نشته خو سارات دومره پریوته چې موږ به 1500 غټلې اوس 200 غټول لکه بازارونه مر سره خراب شو ډېر لن مر سره خراب دي خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړ چې کوم ځکه موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځ راتلو وصل راځي سودا هم د خلکو باندې بازار روانو د علاقه په د خلکو آباد او د خلکو چې کوم تلینو سره کې اتیا پیسه د کیمرا غلې 15 کال د شکل د خلکو کاروبار کړي د دې خلکو په خلکو د معاملې د خلکو په د خلکو معاملې دي د څه کال پګمشت یا چدونو ټیم ورکې دا خو بيخي د سنا جایزه غونډه ده
موز ما فرمان دي بور بازار نه چپلو
یاره مونږ ویل چې را مونږ له دا کارډونه کې ټیم واچول شي او نوې شي لګ مونږ لا
نو تاسو له خو دوه زل پکې د میاد وچول
نو مې ته مونږ ویل چې را بیا پکې واچي بیا پکې ټیم واچي چې څومره ډیر ټیم پکې واچي را مونږ لا لګه فائدہ نه کراځي نم لګل تا پیسې کورس تا نه روزګار ست دی او دلته چې کم دی دلته غزمنګ روزګار دی چې د دې زنه زور خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګه پیدا شو یو زنه بل زل زی مشکلات سره خامخ سړې مخ کیږي
زمانم شیر اکبر ضروره په کار خدای دا چې مونږ ته چې کم دا کارټون راکړی دی او په دوی بار بار وجدا بدلی او دادا سګدا سکیږي او چې کم ماجر دلته پراتی دی بعد چې دوی لا کم خلک چې کارت نم لري اغیله په کار چې کارت جوړ کی په کار دا چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40 45 سال څخه دلته پاتې شوی دی او موږ په خپل زما 35 سنتي سال عمر زما بل پیدایش د دې زیاده په خبر دی نو په کار دا چې موږ د پاکستانی کار راکې ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسی کړی دی زمونږ والد صاحب ډیر په انقلاب کې وخت دلته په خوار اغلی دلته دی او زما والد صاحب دلته په خبر کې دفن دی دلته وفات شوی هم دی دلته نو چې موږ لا شول زمونږ اسم نشته دی زمونږ د خپل وطن موږ تخکاری
زمانم نعمت الله دا میانو کار کوم یم د افغانستان د لغمان ولایت ما څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټاو هر خوا ته به پولیس ګرځیدل کارت پختنه بیا کوم ولا ډیر افغانان شړل هم دي او ډیر زیات به خلک تنگول نو بس دلته اوسو دکانونه کریانه سٹور د شل پنځیش لک روپو په کې مالو او لس لګي خرڅ یا زما خپل او دانه گاډه او په 15 لس لک مې اغشت او سوزا کې 22 ماډلو په لس لک مې خرڅ کړه مجبورې نه ماول شړی انسان د کنه نه پويږي گاډه هم خرڅ کې یو 125 کوټرو هغه هم خرڅ ک په تاوان ما سره کارت نو نه ادډار نم خپل ډار نم لاړ سو ګو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې ده او دل د بوډ بازار کې فروټ خرسو یار اصل کې خبره ودا چې مشکلاتونه خډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمونږ پیدایش دلته شوې ده زمونږ ډیر عمر دلته تیر شوې ده زما خپل 32 سال عمر ده کنه زما پیدایش دلته شوې ده نو چې مونږ د دې زینې زوال ته مونږ ډیره سخت ده یار
کورونه لاسم شتال تا
اسم نشته ورونه کور لرو نوم زمکشته نوم جیدات شته اسم نشته بس د لاس رده هم دا یو رېړه ده